د دوی مسولیت څه کېدلی سي؟
دقیقا مسولیت همدا ده چې باید لور د دې لپاره نه ده چې واده دې کړله بس نور خبره خلاصه ده، نور دې ته اولاد نه ده. بې له شکه کورنۍ د خپلې لور خوشحالي او نیکبختي غواړي، خو په ځینې مواردو کې بیا چوپ پاتې کېږي د خپل د نوم او عزت او آبرو لپاره، چې ودرېږي موږ نوم په ټولنه کې خراب نه سي، په قوم کې خراب نه سي. خو که دغه فکر پرېږدو، خپلې لور د خپلې خور د حق لپاره مبارزه وکړو، نو دا به ډېره ښه وي د یوې مېرمنې د راتلونکي ژوند لپاره.
په آخر کې به هغو نجونو ته هم یو پیغام تاسو ولرئ چې همدغه اوس په ورته شرایطو کې دوی ژوند کوي، دوی ته به څه ویل تاسو ولرئ؟
ما پیغام همدا ده چې باید کله چې تنها پاتې کېږي او څوک ورسره مرسته نه کوي، کورنۍ یا هم خپلوانی، باید خپل لاس په کار سي او د دې تاوتریخوالو پر وړاندې باید ودرېږي، مبارزه وکوي، تسلیم نه سي، بخصوص چوپ پاتې نه سي.
بله، ډېره زیاته مننه. تاسو ژوندی سلامته اوسئ.
اله کوم، ډېره مننه. کور مو ودان، خوشحاله اوسئ.
امین الله ګران چې د خوست په ولایت کې د ځینو کورنیو لخوا له میرمنو سره د بد چلند شاید دی، وایي چې همدا اوس د دوی ګاونډۍ د خسر په کور کې له دومره ظلم سره مخ ده چې ان په جوش او اوبو یې سوځولې ده.
هغه له لاس او پښو څخه تړلې ده او د سر څخه تر پښو پورې جوش اوبه ور باندې توی کړې وي، چې اوس په کابل کې په شفاخانه کې ده. او عموما هغه ښځې چې په نورو کورنیو کې وادېږي، دوی ته دغه سپارښتنه کېږي چې ته به نشې سخور کور کې، چې هر څه تېرېږي ته باید پلارګنۍ ته ونه وایې. خپل دین نه غواړي چې یو شمېر خبرې له پلارګنۍ سره شریکې کړي. اوس هم یو متل رواج دی چې هغه ښځې ته ویل کېږي چې لیورونه شول اندران دي ورته وایي، چې د زوم یا د میړه خویندې ورته وایي. آزاد خزې لپاره چې دی وایي لیوان دي. خو دلته یو لړ کورنی محدودیتونه دي. دلته د پیغور په نوم هغه څه په زموږ په ټولنه باندې یا په پښتنه ټولنه باندې حاکم دي چې له هغې سبب دا پلارګنۍ ته نشي ویلی. او عموما د لیورونو هغه رویه چې د ښځې سره څه ده او اسلام څه ډول حقوق ورکړی دي، دلته یوازینی لامل دا دی چې د تعلیم سطحه ټیټه ده. ښځې ته یوازې د ماشوم د زیږون په د کارخانې په ډول کتل کېږي. د غږ پورته کولو یا یو ځای ته د تللو دا دوی یو ډول غیرت ګڼي کنه. کله که هغه ښځه د لیوره په وړاندې یا د هغه کوم ځای کې چې دی واده شوې ده، د هغې د کورنۍ د نورو غړو په وړاندې کوم غږ پورته کوي، د دې په مرګ تمامېږي. یوازې ستونزه دا ده چې لویه ستونزه دا ده چې د دې په مرګ تمامېږي، دوی ته د مرګ واښونه کېږي. دلته د حقوقو غوښتنه ځکه خزه نشي کولای، خزه ځکه چوپ پاتې کې، خزه ځکه هر ډول ظلم او وحشت هغه په دې باندې تېرېدونکي په سرګنۍ کې هر ډول دودونه په پټه خوله لدې سبب هم زغمي چې که دلته دولت هم هغه ډول رسیدګي د خزه حکومت ته نشي کولای، ځکه که دولت ته دي د دې ژوند په خطر کې، د دې وژل کېږي. ورسته بلابل بهانې د دې لپاره جوړیږي چې مثلا یا لپلنکی سړی سره ولیدل شو یا داسې وایي هغه سې وایي، نور داسې ډېر شیان شته چې کاور ته مخې ته کېږي. او بیا د دولت له لوري هم هغه کس ته چې د دې یا وژل شوی یا یې ورباندې ظلم کړی ده یا یې په نورو د بېلابېلو لاملونو له مخې وهل شوی ده، هغې ته بیا فریاد ورکول کېږي. دا غیرتي انسان ګڼل کېږي زموږ په ټولنه کې. یو چاته چې د ژوند په نورو برخو کې حق نه ورکول کېږي، یوه ښځه دې د خسرګنۍ د لیورونو او د خسرګنۍ د هغه د نورو غړو اړوند یا د پلارګنۍ ته شکایت وکړي، یا ځینې ښایي د ښځې هغه ترحم هم دلته اوسېږي، خور لور یو چرته ودېږي، هغه خپلې پلارګنۍ ته هم ګوري چې که زه دغه حال دې ته ووایم، دوی به یو بل سره په جګړه شي، زما ورور ته، زما پلار ته، زما د کورنۍ نورو غړو ته به زیان ورسېږي. یو سبب یې دا هم کېدای شي. خو دلته تر ډېره بریده خسرګنۍ کې چې په دې باندې څه تېرېږي، ان تر جنسي تېري پورې هغې ته کوم زیان رسېږي، یو لامل یې دا هم کېدای شي چې غیرت ورته وایي، د دې لپاره چې د پلار شمله یې حس کوي، د دې لپاره چې دوی په ټولنه کې بدنامه نه وي. ځکه یوه بدنامي که یوې ښځې ته رسېږي، هغه په ټولنه کې خپل ټول حیثیت او هغه عزت تاغه برو هر څه له لاسه ورکوي، سره له دې چې د دې سره ظلم شوی وي، د دې په خوښه هغه کارونه نه وي ترسره شوي. یو لامل دا هم دی چې کدی غږ اوچته وي، دې بدنامیږي، په ټولنه کې ځای ورکیږي، او په ټولنه کې بیا هغه د یو ښه انسان په توګه غې ته نه کتل کېږي.
تاسو د خپلو خبرو په پایل کې اشاره وکړه چې دوه میرمنې چې بدل وي دواړو ته زیان رسېدلی، یوې باندې جوش اوبه د خسر د کور لخوا چول سوي، بله وهل سوې ده. دا په کوم ولایت کې وي او تاسو فکر څه کوئ زیات علت څه و؟
یو کابل څخه راواده شوی و، یو په خوست ولایت کې و. دلته د میرمن او خاوند ترمن چې هر سره منسته شوی وي و ستونزه به خو تر اوسه دغه موضوع روښانه شوی نه. زه چې کله کور ته لاړم ګوانډیان د هغې سهار دغه خبره راته وکړه چې داسې ظلم ورسره شوی دی. لامل کېدای شي کورنۍ تاوتریخوالی وي، یا به د خاوند خبرې نه وي منل شوی، یا به خاوند ورته ویلی وي چې مقصد ته دغه ځای ته مزه هغې ځای ته به تللی وي. دا وهل شوی ده او پلارګنۍ ته لیږل شوی ده. هلته یې خپل ورور ته ویلي دي چې مقصد زه دغسې ووهلم یا وټه کولم. ان د کورنۍ د نورو غړو لخوا که خاوند دې ته مجبورېږي تر څو په ښځه باندې زیاتی وکړي، یا ووهي یا وټه کوي، او دا یو لامل یې دا هم کېدای شي.
تاسو د یو نارینه په صفات داسې سړیو ته څه وی لرئ چې کله د دوی کور ته یو څوک راودېږي په هغې باندې ظلم کوي، وهي یې اته تر دې پورې لکه تاسو چې ویل سوځوي یې، نور داسې فزیکي برخورد ورسره کوي چې هغه د عمر عیبي کړي. تاسو داسې نارینه وو ته څه وایئ؟ مثلا د یو چا لور خور کور ته راودوي، پاداش بیرته امدا وي، تاسو به څه ویل ولرئ؟
دلته اسلام په ډېر واضح ډول د هر خاوند ښځې او د کورنۍ له نورو غړو سره د چل چلند لپاره قواعد ټکلي، اصولي ټکلي دي. مثلا اسلام وایي چې خپل خاوند په ښځه باندې دومره حق هم نه لري چې ورته وایي چې زما اولاد ته شیدې ورکړه، او د کورنۍ د نورو غړو مثلا لیورونه شول یا نور شول. دلته یوه ستونزه دا ده چې زموږ نجونې تر ډېره بریده پورې په هغه کچه باندې تعلیم یافته نه دي، یا تعلیم نه دی کړی، یا ښوونځي ته نه دي تللي، یا هغه د ژوند یا په ټولنه کې یا د پردي کور ته د تګ پر مهال له هغه لارو چارو نه دي خبرې چې زه له خواښې سره څه ډول چلن وکړم، له خاوند سره څه ډول چلن وکړم، له لورونو سره څه ډول چلن وکړم. خو دلته بیا د خاوند مسؤلیت دا جوړېږي چې دا ښځه چې دغه کور ته راغلې ده یوازې په تا پسې راغلې، ځکه دغه کور کې نور هېڅوک هم نه لري، هېڅوک هم د دې خواخوږي نشته. خاوند ته پکار دي چې اسلام چې ښځې ته څه حقوق ورکړي دي، او یو انسانیت چې ښځې ته څه حقوق ورکړي دي، هغې ته په پابندۍ باندې قایل اوسېږي، او هغه حقوق او هغه څه مثلا لومړی ښځې ته دی خودلی شي چې مثلا زموږ په کور کې دغه اصول دي، دغه چل چلند دی، له پلنکي سره، له مور سره مې داسې ډول چلند کوه، له خویندو سره مې داسې چلند کوه، بیا به زما په فکر کومه ستونزه ایجاد نه شي. خو که یوه ښځه لوستې وي، مثلا زه ځان تاته په مثال کې درکوم چې زما ښځه لوستې ده، تر قابلګۍ زده کړې کړې دي، ما ته د دې اړتیا نشته چې زه ښځې ته ووایم چې ته په کور کې له مور سره مې دغسې چلن وکړه، له ورور سره مې دغسې چلن وکړه. هغه خپله د ټولو په حقوقو باندې پوهېږي، په ټولو لارو چارو باندې پوهېږي، او دغه د کور چارې په ډېر ښه ډول تنظیموي. تر اوسه پورې زموږ په کور کې هېڅ داسې ستونزه، هېڅ نوه داسې ستونزه نه ده رامنځته شوې چې ما ته دې یا مور ویلي وي چې ستا ښځې دغسې ده، هغسې ده، یا د ښځې راته ویلي وي چې ستا کورنۍ له ما سره دغسې چلن کوي، هغسې چلن کوي. نو که تعلیمي لحاظ باندې، که په اسلامي لحاظ باندې، که په انساني لحاظ باندې انسان ځان ته متوجه شي چې زه هم یو انسان یم، ښځه هم یوه انسانه ده، زه چې په ټولنه کې څه ډول حیثیت لرم، زه چې په ټولنه کې څه ډول حق لرم، زه چې له انسانانو سره څه ډول چلند باید وکړم، له ښځې سره هم باید همدغسې چلند وشي. له خاوندانو مې هیله دا ده چې کورنۍ ته ووایي چې تر دغه بریده پورې تاسې زما په ښځه باندې حق لرئ چې دغسې درته وکړي، هغسې درته وکړي. له دې ور هاخوا که تاسې زما ښځې ته یا بد رد وایي، یا داسې چارې ورباندې ترسره کوئ چې هغه نه له اسلام سره ښایي، نه د انسانیت سره ښایي، نو زه اجازه نه درکوم. بیا زما خو فکر چې هم به کورنۍ له دوی سره په چوکاټ کې اوسېدلی اوسېږي، او هم به ښځه په هغه کورنۍ کې د یو ښځه څخه برخمنه اوسېږي.
دغسې نارینه چې میرمنو سره په کور کې ظلم کیږي، مګر دوی سره لږ چې هغه دوی نه ګټي، دوی هم یو فزیکي برخورد کوي. دغسې نارینه د تاسو په نظر څه ډول نارینه دي؟
دا هغه ډول نارینه دي چې نه انسانیت ته په تقرص باندې قایل دي، هغوی نه لوستې دي، هغوی نه پوهېږي. هغه ښځې ته یوازې د یوې نوکرې په حیث باندې ګوري چې دا دغه کور ته راغلې ده، دا یوازې زما نوکره ده، یوازې باید زما عزت وکړي، یوازې زما د کورنۍ عزت وکړي. هغه که کورنۍ هر ډول جبر په دې باندې ترسره کوي، دا باید ورته حاضر وي. څه ډول چې ژوند باید عیار کړي، هغه ډول یې عیار کړي. د بیلمۍ نه ده، د ما پوهوي د نشتون نه ده، تبن د ښځې سره به دغه ستونزې راپېښېږي. نو زموږ هیله دا ده چې په دې برخه کې ما پوهاوی وشي، کوم حقوق چې د ښځې او مېړه تر منځ دي، کوم حقوق چې ښځه باندې خواښې لري یا نور په د کورنۍ غړي لري، که هغه ورته واضح شي، هر څوک په خپل چوکاټ کې پر مخ ولاړ شي، بیا به کورنۍ ستونزې او په ښځه باندې جبر کول، ظلم کول، دا به له منځه تللي، او یو دا حالت باید بالکل مات شي چې مثلا لیوار خزی توایی چی یا لیاقی چخا بد اغوختنه که یا داس خبری ورته که یه چی دیاقی حق ور باندی نو جوڑیگی خواندی باید خبر شی خو پداس قواید و پداس اصول باندی چه اغا غصه نشی او پیوا د سولې په فضا کې هم خپل ورور ته نصیحت وکولی شي او هم ورته هغه حد وښیي چې ستا زما په حزه باندې دغه دغه حقوق دي، له دې وړاندې ستا تګ ناممکن دی، سبا ته به ستا له ښځې سره هم بیا دغسې چلند کېږي. زما په فکر دغه ډېرې کورنۍ ستونزې به بیا ډېر ژر حل شوي.
ډېره زیاته مننه، تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
ډېره مننه، ډېره مننه فرشته کور.
یو شمیر افغان میرمنې د طالبانو د حکومت لخوا د دوی په کار له بندي سره سره بیا هم هلې ځلې کوي چې نور ښځو ته تر خپل تمانه داسې کار وکړي چې د هغو ژوند وژغورل شي. کریمه شیرزی له همداسې میرمنو څخه ده. هغه په رواني برخه کې ښځو ته مشورې ورکوي. وایي د خپله څو ځله له داسې قضیو سره مخ شوې ده چې د خسر په کور کې له انګور سره بد چلند کېږي.
دا خو حقیقتونه دي چې موږ او تاسو یې باید ومنو. نه تنها دا چې مثلا د موږ او تاسو په کلیو کې په اطرافو کې توبه استغفر الله درته وایم، باد قرآن نه یو کتاب دی تر لکه چې آسمان د خانه نازل شوی وي، داسې یو شی دی منی چې خور لور باید داسې تربیه کړو چې رښتیا هم په بیرون کې د خسر په کور کې هر هغه نوه مشکلات چې په دې رسي باید څنګه وکړو، خوله پټه وساتي او تحمل یې کړه چې په غول او بلا موږ داسې کورنۍ لرو چې کله کله د خسر کور ته لاړ شي په دی باندې تیرای کیگی یا جنسی تجاوزونه یا اذیت جنسی ورسره کیگی. اته داس مواردم شتری چې خپل خاوند بدبختم کله کله د خبر نه ورسره منی چې کله دا خپل مثلا چون مور پلان مستم بکړی مسی تربیه کړی په دې حالاتو کې غږ نه کوي، ولی په حالت کې چې بیا مثلا د دې د عزت او د ابرو خبروي کله چې خپل خاوند هم دغه مشکلات وړاندې کوي اته خاوند خبر نه ورسره منی ویزه پیسې نه نه منه مت خپل بدخه زه یې یعنی شاید تو خپل د پښلو د مورور ته پلار ته داسې یو څه کړي وي، داسې عکس العمل د ښودلی وي چې هغه یې تانه دا رقم ته خواسته کړې ده.
اساسي علت یې راته وایي، ولې کورنۍ له خپلې لور سره داسې کوي چې کله یې ودیي نو ورته وایي چې هر څه به د خسر په کور کې تیروي مګر غږ به نه پورته کوي. تاسو په فکر اساسي او عمده علت یې څه کېدلی شي؟
موږ د ابتدا نه هم داسې یو شی زده کړي دي چې شرم دی، چې عیب دی، مثلا غږ د پورته نه کېدی ښځې غږ که پورته شو ولا دا ګناه ده. حتی همدغه اوس کله موږ خپل ځان مثال درته وایو، دغه موږ مثلا زه یوه باسواده ښځه یمه، تعلیم مې کړی، تحصیل مې کړی دی، یعنی ولې مثلا کله کله بعضې ارزښونه دي که زه دی په مخ کې په یو موټر کې ناسته وم او د موټروان سره زه خبرې وکړم، زه وینم چې زه لاس رقم عکس العمل د دی نه وینم، یو څوک په سترګو کې ما پویوي یا په لاس یوه اشاره ورته کوه یا مثلا یو بل حرکت ته کوه چې ته غږ مه وباسه. دغه شیان باعث دو کې چې مثلا موږ کله کله خدای نخواسته چې داسې موارد سره مخ کېږو نو بیا بېرته مثلا مغه موږ مجبوري وي که زه خپل کور ته ووایم، زه خپل پلار ته ووایم، شاید غوی د خانه مې وزر به ووینم.
څومره افغان نجونې کولی سي، افغان ښځې کولی سي چې له دغه ظلم سره چې په کورنیو کې ورسره روان ده دوی مبارزه وکړي؟ البته هغه افغان ښځې چې په ورته ستونزو کې دي،
صنعتي جامعه کې چې مثلا موږ ډېر وي چې موبایل بد دی، ټکنالوژي بده ده، دا وکړه وکړه، اته موږ داسې کورنۍ لرل چې په دونه پیدل چې جنسی اړیکې څه دي. زه شاید خپل د داسې یو قضیه وم چې هغه په خپل دنه پیدل چې د خپل کور کې د خپل تر د زمانو د خانه همیشه د نه سو استفاده کړي، د لترغې چې مثلا د دې وخت نه نه یو یو څوک چې د موبایل یا کمپیوټر د لاري نه ورته خودلی و چې ګوره جلې دا شاید دا غدي دا غي حقوق دي، دا د مثلا د تا د تر د زو یاد بل حق نه دی چې راشي تا نه سو استفاده وکړه او در نه لاش یو تا خوشی کا په دغه نه چې مثلا دا په خپل ژوند په مورد که مثلا دا چې څه وکا څه ونه کا څه حق دی څه حقوق دی خبری که بادوانه دیره ورته مثلا دا وقت شویده.
افغانی تورنی تا پا کتلو سرا دوی غاک پورته کوله ایسی، دوی مبارزه کوله ایسی، تاسو په خبرو کې ښکارا سولتي نسی کولی ځکه له خانه د کورنۍ لخوا تنبیه کیږي، له بلې خوا د خسر کور کې څوک د دې خبرو ته ارزښت نه ورکوي. دغلته دې نجلۍ ته څه کول پکار دي؟
ورا زم دا ویم چې تنها د یوې کورنۍ د خانه نه، مثلا حتی د جامعې د خانه، بیرون اجتماع د خانه از استیګما د دې ته یو لکه د بدنامۍ ده. زه همیشه ویم چې ګوره یو ولک بدبختۍ عامل هم نارینه دي که نه په دوی سکه کوم فکر وکړو، ولی بیا هم ولی دلته بدبختانه نجلۍ قرباني ورکوي. موږ چې اکثر کورنۍ کې پاسه اکثر قضایی که چې موږ اورېدلې دي څه وي که او خو بچه است هیچ عیب نداره یا غلط دی هیڅ عیب نه لري چې مثلا هر څه چې وکړه بیا مغه د بدنامۍ لکه چې لمنې تورېږي لمنې مثلا داغداره کېږي قربانی څوک ورکوي؟ جلی ورکوي. که غږ پورته شي، خود توانمند شي، په دو مورد کې مثلا پوره معلومات ترلاسه شي، دې سره په دو مورد کې مثلا رسانه د خوام بیا هم لکه چې په بعضو ځایو کې چې دی مراجعه کړو، په هغو ځایو کې داسې بعضې برنامې او موارد ولرو، ولې نشي کولی؟ حتما هر څوک مثلا غواړي چې آزاد وي، دا رقم ته ضربه ورته ونه رسیږي.
څه فکر کوئ، آیا میرمنې به نجونې به د دې جرأت پیدا کړي، د دې واک به پیدا کړي چې له خپل حق نه دفاع وکړي او غږ پورته کړي؟
انشاءالله، ځکه چې اول وختو کې مثلا ما درته وایي چې خپله شاید ډېره د داسې قضیو سره مخ شوې وم چې حتی تنها خسر کور کې نه چې لیوره سو استفاده ترې کړې وي، جنسي تجاوز یې پکړی وي، یعنې د داسې قضیو موږ شاهدان یو چې خپله ورور یې، مامایې، حتی په بعضو موارده که پلارونه د دینه سو استفاده کړی ده، ولی بیا هم دغه ویره بایستی دو شوی ده که زه ووایم د ما مور به سرته وایي، که زه ووایم مثلا هغه ماما به ما تهدید کړه، ما به مثلا حتی بعضو ځایو کې تهدید شوی په مرګم دي، ولی اوس چې مثلا دغو خلکو څخه خبرې شوی دي، حداقل دا یې زده کړي دي په آینده دپاره چې د دینه سو استفاده ونه شي، که نور غږ پورته کا که پورته نه کا، د ځان پیسه کې دا چې څنګه وکړی شي، د خپل ځان نه مراقبت وکړه، په آینده کې دا رقم ته یو کار ورسره ونه شي، امکان لري ولې نه.
اما پوهاوی دلته څومره مهم ده چې انجونې په دې وپوهولی سي چې دا د تا حق ده، او که چیرې داسې وضعیت سره مخ کېدي باید غږ دې پورته کړي. کله چې یو څوک په دې پوه نیسي چې زما حق څه ده، هغه به غږ څنګه پورته کړي؟ دغلته عامه پوهاوی څومره مهم ده، څومره اړین دی؟
کله چې معلومات ترلاسه کا، کله چې پوه شي، کله چې ورسره بیا په دو باور عقیده یم چې دا خلک بیا ډېر زرم شاید مثلا د په دو جستجو د حل د لارې په پیدا کولو کې ډېر کنجکاو هم دي، کوشش هم کوي چې مثلا بیا دا رقم قربانی ورنکا.
درنو دوستانو، نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو په لاسته راوړنو او ستونزو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي، نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00 420 21 40 شپږ سوه بیاو. په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. تر بیا ښه چاره.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام لښپړو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو چپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلای سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. azadiradio.com ته ورشئ. درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه.
سلام او وخت مو بخیر. له ازادۍ رادیو څخه مو درسی ساعت ته هرکلی کوم. نن په درسی ساعت کې د کیمیا مضمون وار دی، او دوم، اتم او نهم ټولګیو د کیمیا مضمون لولو. یادونه کوم چې د خبرونې درسی مواد د لرن افغانستان ښوونیزې موسسې په مرسته چمتو شوي او له ازادۍ رادیو خپرېږي. د اتم ټولګي په کیمیا کې مو تیر درسي ساعت کې انحلالیت ولوست. نن به ښوونکی راته مخلوطونه بیان کړي. د مخلوطونو په تعریف کې لولو چې د شیانو ګډوډ ایښودل یا ګډوډولو ته مخلوط وایي. مخلوط دوه ډوله دی، او دا دوه ډوله مخلوطونه خپل ځانګړي خواص لري چې ښوونکی به راته بیان کړي.
راځو ګورو چې مخلوطونه څه شته وایي او ادامه ورکوو. مخلوطونه د شیانو یو ځای ګډوډ شغلو ته مخلوط وایي. مخلوط دوه ډولونه لري، متجانس همجنس مخلوطونه، غیر متجانس غیر همجنس مخلوطونه. متجانس یا همجنس مخلوطون اجزاوی پر ٹھول برخو کی یو شانوی منا د دخپل اجزا یا دخپل زراعت پر ٹھول برخو کی یو ڈاول بل تاری پہ چ مخلوط پسترگو کی یو شان معلوم سی دوائی ادرے رنگون ون لری دوائی ادرے رنگون ون لری دت چشوائی متجانس مخلوط وائی چ مخلوط پسترگو کی یو شان اس گوری داد سیروم یو دن پکٹ دی پا دی کی سوڈیم کلورائیڈ این اے سی ایل چاہ مال گد سی پر شرن پرسنٹ اور لیا دلیا خو پا دا پکٹ کی مرش ہیز زائی نوی نو چ مال گد جسمین پکش پرتاوی ولی اغه مالګ د نن پکشي حل سوید او همدا ډول دلته هم د مالګ د دوبدي سرګټ سیوی مشتکل مالګ وبو ترواچو او یا چای ته برو ورواچو هغه پکشي ورکسي نو دا شو ورکسول د دوه مواد سره یوځای سول یو په بل کې سره حل سول جته متجانس یا همجنس وای بل بیا غیر متجانس غیر همجنس مخلوطونه اجزاویه په ټولو برخو کې یو شان نه وي بل تاری پہ سڈول دی چھ مخلوط پسترگو کی یوشان معلوم نسی دوا یا درے رنگون و لری پتیر درس کی مویل دوا یا درے رنگون و نلری دل تا چشوائی دوا یا درے رنگون و لری دا یو مثال دی چھ دا ویجیٹیبل آئل نباتی غوڑی دی اوبی دی سابون دی کارن سایرپ دی ہونی دی دا ٹول سر یو زائیش دی خو سر گڑیج نا دا چش دی دا غیر متجانس دی دل دا پیزا دا دا زیتون دی دا چیز پر لیدلی دی دا رومی دی دا مرچک دی دا پیاز دی دا ٹول شان چی جی گوری اردانه دانه معلومی جی نو چی معلوم سو هغه تا غیر متجانس مخلوط وای او خپل مخلوط چی شو گدوڑی یو شی چی گدوڑ سرکشیر دی چی معلوم سو غیر متجانس چی معلوم نسو متجانس پلل کیش دا بریانی دا غوشی هم معلومی جی مرچکی هم معلومی جی رومیانی هم معلومی جی وریجی معلومی جی حتی وریجی سری وریجی جلا او سپینی وریجی جلا ملمیجی نو دا غیر متجانس سو دا نور مثالونه دی ملک شیک کافی پیوری چاکلیت کول ٹومیٹو سوپ اورنج جوس دا ټول متجانس مواد او دا به چیز غیر متجانس چاکلیت چیپ کوکیز پیزا سودا ود آیس تو سالاد ساندویچ او دا ټول غیر متجانس دی معنی هر شی جلا جلا پشتی ملمیج دلتا چاکلیت یو ډول دی یو رنگ لري ٹومیٹو سوپ د رومیانو سوپ یا شوروا ورته وایي یو ډول مگر دلته وګوره سلاته رومی جلا ملمیږي دغه پیاز دی هر شی چې جلا ملمیږي دا ترکاری جات جلا ملمیږي دا پیزا هم دا ډول غوښه نانا چیز ډوډۍ دا ټول پکې ملمیږي دا هوموجینیس او هیټروجینیس مکسچر سولیبلیټی یا انهلالیت او د حلیدلو وړتیا یې معنی ده محلول چشته وای یو متجانس مخلوط دی چې هغه کې حل کېدونکي مواد او حل کوونکي مواد او اندازه معلومه وي محلول مساوي کې حل کېدونکي مواد او حل کوونکي مواد ګوري او به کله چې مال ګور سره یو ځای شي چې ځین جوړیږي مالګین یو به مالګین یو به محلول سو مالګ پکشي حلیږي حل کېدونکي سول او به حلوي او به حل کوونکي سول چای حلوونکي سول یا حل کوونکي سول بوره حل کېدونکي سول حلیږي ځان حلوي پکشي او محلول چې شراوتی خوږې یا بوره لرونکي چای راوتی دا ته چې شوای محلول وای محلول معنا حل کېدونکي مواد او حلوونکي مواد چې سره ځای سي یو نوې شی جوړ کې هغه نوې شی ته محلول وای نو چې محلول مکلب و پیژندی دا هغه پسې انحلالیت انحلالیت معنا د حل کېدو موادو اندازه چې په حل کوونکي موادو کې حل کېدلی سي انحلالیت د حلیدلو وړتیا یا قابلیت ته وایي د چیش د حلیدلو وړتیا د حل کېدونکي موادو حل کېدونکي مواد په حل کوونکي موادو کې څومره حل کېدلی سي یعنې بوره په اوبو کې څومره حلیدلی سي چای په اوبو کې څومره حلیدلی سي مالګه په اوبو کې څومره حلیدلی سي دا درې حل کېدونکي مواد وه اوبه حل کوونکي مواد یادونه هر مواد ځان ته بیل بیل د انحلالیت اندازې لري په عام اصطلاح یو ګیلاس چای ته اته کچوغې بوره حلولی سي یو ګیلاس چای اته کچوغې بوره حلولی سي یو ګیلاس اوبه فقط درې کچوغې مالګه حلولی سي معنا که یو ګیلاس اوبو ته یا یو ګیلاس چای ته زه اته کچوغې بوره ور واچوم هغه پکښې حلیږي کچیر یو گلاس اوبو ته پکه درې کچوی مال ګور واچوم سلرمه کچوغه کزور واچوم مالګه په اوبو کې نه حلیږي په اوبو کې به کوچني کوچني د مالګې سپین سپین زرې پرتې وي نو انحلالیت چې شته وایي د حلېدلو اندازه د حلېدلو لیاقت د چا د حل کېدونکي موادو چې هغه هر مواد ځان ته جلا جلا اندازه لري په ساینسي لحاظ هر مواد ځان ته ځانګړې اندازې لري چې هغه د 100 ګرامه درو اندازه کیږي د 100 ګرام د 100 ګرام لرو اندازه کیږي د بورې انحلالیت په 100 ګرام اوبو کې 200 ګرامه دي که چیرې اوبه 100 ګرامه وي بوره 200 ګرامه هم پکې حلېدلی شي دا د بورې قابلیت دی د حلېدو اندازه ده خو د مالګې انحلالیت په څو دي په 100 ګرامه کې 60 ګرامه د مالګې انحلالیت په 100 ګرامه کې 60 ګرامه دي مانه 100 ګرامه اوبو ته که زه 60 ګرامه مالګ ور واچوم حلېږي خو که چیرې 10-18 ګرامه ور واچوم هغه 2-3 ګرامه به اضافه په اوبو کې پاتې وي حلېږي نه په ساینسي لحاظ هر مواد ځان ته ځانګړې اندازې لري د 100 ګرام لرو اندازه کیږي د حلېدلو وړ مواد که په 100 ګرامه کې 1 ګرام حل شي دا مواد ته د حلېدلو وړ مواد وایي نیمه حلېدلو وړ مواد که په 100 ګرامه کې د 0.1 تر 0.9 ګرامه پورې حل شي دا بیا نیمه حل کېدونکي مواد معنی هغه مواد دي چې د حل کېدلو قابلیت یې کمزوری وي هیڅ نه د حلېدلو مواد که په 100 ګرامه اوبو کې د 0.1 ګرام څخه هم لږ حل شي نو دا هیڅ نه د حلېدلو مواد د دې مواد مثال لکه ریګ اوبو تر واچوه ریګ په اوبو کې نه حلېږي نو د ریګو سولیبلیټي په اوبو کې 0 ده یا هیڅ نه حلېږي خو د حلېدلو وړ مواد چې بیا بوره ده مالګه ده دا که زه 100 ګرام اوبو ته 1 ګرام نه چې 40 ګرامه 10 ګرامه هم ور واچوم په اوبو کې حلېږي نو بوره او مالګه د حلېدلو وړ مواد دي او ریګ هیڅ د حلېدلو وړ مواد نه دي
کوکی درنوز د کوونکو د مخلوطونو د درس په دوامو محلولونه ولوستل په دې برخه کې په دې سره پوښو چې هر مواد د انحلالیت ځانګړي اندازه لري په دې برخه کې خونکي د بیلګې په توګه په سړو او ګرمو اوبو کې د بورې او مالګې محلول ته اشاره وکړه
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي تاریخ کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه دا یک شنبه لورزی لازادی رادیو پایلی کی دا خپرونه هر اونهی لشنبه تر سی شنبه دا سهار پا اتنیم بجو لازادی رادیو
اوس هم دا اتم ټولګي د کیمیا وارده دا اتم ټولګي په تیر درس کې مو ایون ولوسته دا هم دی درس په دوام به نن د کتلې اړوند یو درس ولولو او هغه د کتلې پایخ درس دی د کتلې د پایخ په برخه کې یو قانون دا دی چې یو ماده له حرارت مخکې چې کومه کتله لري نو له حرارت وروسته هم خپله هغه کتله ثابته توګه ساتي په نننی درس کې ښوونکی د فرمولونو پر بنسټ او د مثالونو په ورکړې سره دا راته ثابتوي
تعامل نه مخکې د موادو کتله مساوي ده د تعامل وروسته د موادو کتلې سره د تعامل نه مخکې چې د موادو هر څومره کتله وه هغه مساوي ده د تعامل وروسته د موادو کتلې سره دا قانون د چا دی دا د لویزیر په نامه یو عالم دی هغه دا قانون ویلی دی دلته وګورئ کول از کمپلیټلی برنډ وایي سکاره مکمل سوزل شوي دي سکاره چې کله په عادي حالت کې وه 100 ګرامه 100 ګرامه سر یې بند شوی دی هیڅ دا د سکرو دودو هیڅ شی هیڅ د باندې نه دي کړلي په اخر کې بیرته 100 ګرامه په لاس راغلي دي 100 ګرامه نو دا څنګه وایي وایي که چیرې د تعامل نه مخکې تعامل د سکرو دا څنګه کیږي سکاره دی اور راچو کله چې اور راچوي سکاره سوزي 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 اخر اخر په ایره بدلیږي نو دا سکاره چې 100 ګرامه وه ایره به یې هم 100 ګرامه وي و په دې شرط شاوخوا به مکمل بند وي که چیرې شاوخوا بند نه وي هغه دودان چې وزي هغه هم یو اندازه قدر وزن دی نو هغونه وزن یې بیا کمېدو امکان شته نو د کتلې پایښت قانون څه وایي د تعامل نه مخکې د موادو کتله د تعامل د وروسته د موادو کتلې سره مساوي ده راځو د کیمیاوي معادلو توازن ته توازن خپله چیشته وایي بیلنس یا برابروالی ده د کیمیاوي معادلې توازن په معادله کې د عناصرو شمیر دواړو طرفونو ته مساوي او پر حساب برابر کولو طریقې ته وایي. په معادله کې د عناصر شمیر دواړو طرف که دوری لس وه دوری هم باید لس وه، که دوری شل وه دوری هم باید شل وه، که د معادلې په دا خوا کې پنځه وه د معادلې په دا خوا کې هم باید پنځه وي. دغه ته توازن وایي. دلته وګورئ، کاربن یو دی، دلته هم کاربن یو دی، هایدروجن څلور دی، هایدروجن دلته هم څلور دی، او اکسیجن دلته څلور دی، اکسیجن دلته هم څلور دی. نو کیمیاوي معادلو توازن خپل ځان ته یو طریقه لري. طریقه په لاندې قوانینو سره کولای سو کیمیاوي معادله په ښه ډول توازن کړو. دغه قوانین که چیرې موږ عملي کړو، بیا کولای سو چې معادله ښه اسانه توازن کړو. اول مغلق او سخت مرکبات لومړی توازن کړي. هر څومره چې مرکبات مغلق او سخت وي، هغه به لومړی توازن کړو. د هغه وروسته فلزات تر نورو عناصرو مخکې توازن کړي، یعنی فلزات تر غیر فلزات مخکې اول فلزات توازن کړي، بیا د اکسیجن څخه پرته او هایدروجن څخه نور چې کوم عناصر وي هغه توازن کړي. په غیر فلزات کې فلزات خو متوازن کړه وه، بیا په غیر فلزات کې اکسیجن او هایدروجن پرېږدو، نور چې کوم غیر فلزات وي هغه توازن کوو. سلرم اکسیجن او هایدروجن وروسته توازن کړي. د هغه وروسته که چیرې ازاد عناصر وه، ازاد عناصر تر ټولو په پای کې توازن کړي. دا به سټیپ بای سټیپ قدم پر قدم یو یو جلا ووایو. راتلونکي مثالو کې مو انشاءالله سر په خلاصیږي. دغه یو معادله ده، دغه توازن کوو. سی اته ایچ اتلس جمع او ټو کاربن ډای اکساید یا سی او ټو په لاس راکي او ایچ ټو او په لاس راکي. اول موږ څه شي ویلو؟ مغلق مرکبات. دغه نظر و دا نور مرکبات ته یو څه مغلق یا سخت دي. دلته کاربن اته دی، دلته کاربن یو دی. یو مرکب که ذریب نه درلودي، ذریب یې هر وخت یو دی، نو فل حال دغه ځای یو دی. کاربن اته دی او کاربن یو دی، نو څه شي کوو؟ اته دانی کاربن ور ضربو، په دا بغل کې اته لیکو. سی اتسول او دغه سی هم اتسول. د هغه وروسته بیا ایچ اتلس او دوه او ایچ دوه او. ایچ اتلس او او دوه موږ ویلي وه چې هایدروجن اکسیجن په پای کې. اوس بل دلته فلز او غیر فلز هیڅ شی نشته، هایدروجن او اکسیجن پاتې سول. اول هایدروجن توازن کو. ولې؟ موږ یو بل قانون هم ویلي وو چې ازاد عناصر په پای کې توازن کو. دی فی الحال ازاد دی، دی په مرکب کې دی، هایدروجن په مرکب کې دی او اکسیجن ازاد دی، نو ازاد عناصر په پای کې توازن کوو، هایدروجن مخ کې توازن کوو. دلته اتلس دانې دي، دلته سو دانې دي، دوه دانې دي. دغه یو دانه نه بور ضرب کوم، نه ضرب دوه، څو کېږي؟ اتلس. دلته هم اتلس ول، دلته هم اتلس ول، هایدروجن د هایدروجن شمیر هم مساوي سو. بیا سی راځو سی اته ایچ اتلس. دلته سی اته او ایچ اتلس پوره سول. شیش پات سو اکسیجن پات سو. اکسیجن دلته دوه دانې دي، که چیرې دلته حساب ونه کړو دغه ځای اکسیجن دوه دانې دي. دلته اکسیجن څو دانې دي؟ اته دوه شپاړس، اته دوه شپاړس جمع دلته څو دانې دي؟ نه دانې دي، شپاړس دلته دي، نه دانې دلته دي، ځکه دغه نه هم په هایدروجن کې ضرب دي هم په اکسیجن کې ضرب دي، دغه اته هم په کاربن کې ضرب دي هم په اکسیجن کې ضرب دي. نو اته دوه شپاړس جمع نه په او کې یا نه په اکسیجن کې دی، نه شپاړس جمع نه پنځه ویشت کېږي. نو دې خواته پنځه ویشت دي، دې خواته هم باید پنځه ویشت دي. خو دلته چې موږ ګورو دلته دوه دي او دلته پنځه ویشت دي، نو دا ځای ته پنځه ویشت پر دوه ورضربو، پنځه ویشت پر دوه څو کېږي؟ دیارلس نیم کېږي. دیارلس نیم چې کله په دوو کې ضرب کړو بیرته پنځه ویشت کېږي. نو چې دا خوا پنځه ویشت وله، سی اته ایچ اتلس پنځه ویشت پر دوه او ټو، اته سی او ټو جمع نه ایچ ټو او، دا ټوله دغه معادله بالا توازن سول. او دا چې بیا د کسری عدد موږ زده کړو، ټوله معادله په څو کې ضرب وو؟ په دوو کې ضرب وو. دوه په دې کې ضرب کړه، دوه چې په پنځه ویشت پر دوه کې ضرب کړي، دوه او دوه به سره ولاړ سي، پنځه ویشت به پاتې سي. دوه چې په اتو کې ضرب کړي شپاړس به سي، او دوه چې په نو کې ضرب کړي اتلس به سي. نو دا وو د معادلې توازن. یو بل مثال به هم پر حل کړو. ان اے ټو او پلس ایچ ټو او، ان اے او ایچ په لاس راکي یا سوډیم هایدروکسایډ په لاس راکي. موږ ویلي وه که چیرې مرکب ضریب نه درلودي، ضریب یې یو دی. دلته سوډیم دوه دانې دي، دلته سوډیم یو دانه دي. اول دلته دوه ور ضربو، دا وګوري دوه یې ور ضرب کړي، دوا دلتور ضربو دا چې مور ضرب کړل د هغه وروسته اکسیجن هایدروجن اکسیجن دلته یو دانه دی دلته هم یو دانه دی دلته یو دانه دی دا خواته دوه اکسیجن اسول دا خواته یو اکسیجن اسول هایدروجن دلته دوه دانی چې دلته یو دانه دی یو دوه به دلته ور ضرب کړو مخکې خو ما هغه دوه ور ضرب کړې وه دوه په ایچ کې دوه ایچ نو هایدروجن هم دوه دانی اسول دوه مخکې هم سوډیم ته ور ضرب کړې وه دا هغه دوه د اکسیجن دپاره هم دي د هایدروجن دپاره هم دي دوه دانی ایچ اسول او بل اکسیجن پاتې سو دوه اکسیجن دلته دي یو او او یو او دواړه چې سره جمع کړې دوه او یا اکسیجن ځین جوړېږي نو اکسیجن دپاره هیڅ ضرب نه کوو فقط هغه دوه چې مو دلته ور ضرب کړې وه هغه اکسیجن ته هم ضربېږي هایدروجن ته هم ضربېږي سوډیم ته هم ضربېږي دوه سوډیم اسول دوه اکسیجن اسول دوه هایدروجن اسول دوه سوډیم اسول دوه اکسیجن اسول یو دغه دی یو دغه دی او دوه هایدروجن اسول دا ستاسې کورنۍ کار دی که چیرې ستاسې سر به خلاص شوی وي دغه د ځان سره حل کړئ او یو قانون دغه بل دلته درته ویلی دی چې نیور نیور مانا هیڅکله سبسکریپټ دغه لندنی ځایونه چې دا هر عنصر ته ورکول شوي یا مرکب ته ورکول شوي چې په دغه ګر سره کار نه لرو هیڅ نسو بدلولی یوازې ضربونه بدلولی شو دلته هر شی ورته لیکلی شو د توازن په وخت کې مګر په دغه عددو باندې هیڅ کار نسو درلودلی
د درسي ساعت په وروستۍ برخه کې د نهم ټولګي کیمیا پیلو په نهم ټولګي کې نن قندونه لولو په دې درس کې لولو چې د قندونو عمومي فرمول څه دی او له کومو عناصرو جوړ دی
قندونه یا کاربوهایډریټ هغه مرکبات دي چې د کاربن هایدروجن او اکسیجن له اتومونو څخه جوړ دي د قندونو عمومي فرمول عبارت دی له سی ان قوس ایچ دوا او قوس ام په دې فرمول کې ان د کاربن شمیر او ام د هایدروجن او اکسیجن شمیر دی مثلا بورا سی دولس ایچ دواویشت او یوولس ده د عمومي فرمول له مخې داسې لیکلی سو سی دولس قوس ایچ دوا او قوس یوولس قندونه په نباتاتو کې د زیایي ترکیب د عملیې پر اساس له اوبو او کاربن ډای اکساید څخه جوړیږي شپږ سی او دوا جمع شپږ ایچ دوا او چې زیایي ترکیب یې دی سی شپږ ایچ دولس او شپږ جمع شپږ او دوا او په وجود کې بیا تجزیه کیږي او په اوبو کاربن ډای اکساید او انرژي بدلیږي فرمول یې دی سی شپږ ایچ دولس او شپږ جمع شپږ او دوا چې له دې څخه جوړیږي شپږ سی او دوا جمع شپږ ایچ دوا او جمع د حرارت یا د تودوخه انرژي قندونه عموما په درې ډولونو ویشل شوي دي یو قیمته مونوساکرایډز دوه قیمته دایساکرایډز او څو قیمته پولیساکرایډز یو قیمته قندونه د هغه قندونه دي چې د ایچ سی آی په موجودیت کې په ساده موادو نسی بدلیدلی لکه یو قیمته قندونه سی شپږ ایچ دولس او شپږ ګلکټوز فرکټوز او ګلوکوز دي د ټولو یو قیمته قندونو مالیکولي فرمولونه سره یو شان دي خو مشره فرمولونه یې سره توپیر لري یو قیمته قندونه هغه کاربوهایدراتونه دي چې په ساده کاربوهایدراتونو تبدیل او هایدرولایز نسی یا هغه کاربوهایدراتونه چې د رقیقو تیزابو په شتون کې د هایدرولیز په واسطه په ساده موادو نه تجزیه کیږي لکه ګلوکوز فرکټوز او ګلکټوز یو قیمته قندونه دي دوهم دوه قیمته قندونه هغه قندونه چې د تیزابو په موجودیت کې په ساده یا یو قیمته قندونو هایدرولایز کیږي د دوه قیمته قندونو په نامه یادیږي دا چې د دوه قیمته قندونو هر مالیکول د یو قیمته قندونو دوه مالیکولونه لري پر دې اساس دوه قیمته قندونو ته ډای سکرایډز هم وایي د دې ګروپ مهم قندونه سکروز بوره لکټوز د شیدو قند او مالټوز د اوربشو قند دی دریم څو قیمته قندونه دي هغه قندونه چې د یو قیمته قندونو په څو مالیکولونو سره هایدرولایز کیدای سي د څو قیمته قندونو په نامه یادیږي لکه نشایسته او سلولوز ګلوکوز څه ته وایي ګلوکوز یو سپینه ماده ده چې له بورې یې خوږوالی لږ دی ګلوکوز د مغزي حجرو د انرژي اصلي منبع ده. ګلوکوز په شاتو او انګورو کې پیدا کیږي، نو له همدې کبله د انګورو د قند په نوم هم یادیږي. د ګلوکوز لاسته راوړنې دا دي کله چې بوره په وجود کې هایدرولایز سي، نو په ګلوکوز په فرکټوز لاسته راځي. یعنی سی دولس ایچ دوه ویشت او یولس جمع ایچ دوه او، چې بوره جمع اوبه دي او له دې څخه جوړیږي سی شپږ ایچ دولس او شپږ، چې ګلوکوز دی، جمع سی شپږ ایچ دولس او شپږ، چې فرکټوز دی. همدارنګه ګلوکوز په نباتاتو کې د سیایي ترکیب په عمله کې هم په لاس راځي، چې په دې اړه مو مخکې وویل. له ګلوکوز څخه په شیرینی جوړولو، طب او هم د څښاک موادو په جوړولو کې ګټه اخیستل کیږي. فرکټوز څه دی؟ فرکټوز له ګلوکوز څخه زیات خوږ دی او له ګلوکوز سره یو ځای په شاتو، په خومیو او د ګلانو په شیره کې پیدا کیږي. دوه قیمته قندونو ته براسو، هغه قندونه چې په ساده قندونو بدلیدای سي، او لکه مخکې چې مې یادونه وکړه، فرمول یې دی سی دولس ایچ دوه ویشت او یولس، چې مالټوز، لکټوز او سکروز دی. بوره یا سکروز څه دی؟ بوره یا سکروز دوه قیمته قند دی چې د ګنی د قند په نوم هم یادیږي. د ګنیو اوبه د فشار په واسطه ایستل کیږي او د ځانګړې عملیې پر اساس بوره ورڅخه لاسته راځي. د بورې استعمال څنګه وي؟ بوره د خوراک په ډول او هم د اگزیلیک اسید د لاسته راوړلو لپاره استعمالیږي. بوره په اصل کې له یو مالیکول ګلوکوز او یو مالیکول فرکټوز څخه په لاس راځي، او که بوره هایدرولایز سي نو بیرته په همدې قندونو تجزیه کیږي. دلته به زه تاسو ته یوه فارموله ووایم، سی دولس ایچ دوه ویشت او یولس، چې دا سکروز دی، جمع اوبه چې ایچ دوه او، او د مالګې له تیزاب وروسته ایچ سی آی وروسته سی شپږ ایچ دولس او شپږ، چې دا ګلوکوز دی، جمع سی شپږ ایچ دولس او شپږ، چې فرکټوز دی. لکټوز څه ته وایي؟ لکټوز هم یو دوه قیمته قند دی، خو له بورې لږ خوږ دی. په هر رقم شیدو کې پیدا کیږي. په انساني شیدو کې شپږ فیصده او د غوا په شیدو کې څلور فیصده پیدا کیږي. که لکټوز هایدرولایز سي نو په یو مالیکول ګلوکوز بدلیږي، لکه سی دولس ایچ دوه ویشت او یولس، چې لکټوز دی، جمع اوبه ایچ دوه او، او د مالګې تیزاب ایچ سی آی، چې له دې څخه جوړیږي سی شپږ ایچ دولس او شپږ، چې دا ګلکټوز دی، جمع سی شپږ ایچ دولس او شپږ، چې دا ګلوکوز دی. اوس راځو څو قیمته قندونه ته. هغه قندونه چې په زیاتو یا یو قیمته قندونو هایدرولایز یعنی بدلیدای سي، یعنی قوس سی شپږ ایچ لس او پنځه قوس ان، جمع ان ایچ دوه او، چې له دې څخه جوړیږي ان سی شپږ ایچ دولس او شپږ. په څو قیمته قندونو کې نشایسته او سلولوز مشهوره دي. نشایسته څو قیمته قند دی چې په یخو اوبو کې حلیږي خو په ګرمو کې نه حلیږي. د نشایستې مهمې سرچینې جوار، غنم، کچالو او داسې نورې دي. سلولوز هم څو قیمته قند دی. مالیکولونه یې له نشایستې لوی دي او زیات پیدا کیږي. د نباتاتو د حجرو دیوالونه له سلولوز څخه جوړ دي چې د وخت په تیریدو په لرګي بدلیږي. د سلولوز مهمې سرچینې لرګي او مالوچ دي. د فلټر کاغذ خاص له سلولوز څخه جوړ دی.
هیله ده چې نننی درس تر سره د مکتب د درسونو په زده کړه کې مرسته کړې وي، او د ښوونکي له لوري د بیان شوي فرمولونو او کیمیاوي قوانینو په تکرار سره په کتاب کې راغلي تمرینونه در سره حل کړئ.
تاسو دا خبرونه اورئ او دا خبرونه له تاسو یا تاسو د کورنۍ له غړي سره په زده کړو کې مرسته کوي، لمر سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پریږدئ. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240601. یو ځل بیا 00420221240601.
د ازادي رادیو خبرونه د ماخام ل شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي او د سهار ل شپږو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشت مترو اوریدلی شئ.
ازادي رادیو څلور ویشت ساعته.